سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پایل په خبرونو کو د استرالیا د سیدنی ښار په ساحل کې د ډزو له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي رویټرز د ځایي پولیسو په حواله ویلي دوه تنه یې توقیف کړي دي استرالیایي رسنۍ ویلي یو برید کوونکی هم په وژل شوو کې شامل دی ډزې په ځایي وخت نن یکشنبه ماښام مهال د هانوکا په نوم د یهودانو په مذهبي مراسمو کې شوي د استرالیا صدر اعظم انتوني البانیز پیښه بوږنوونکې او دردونکې بللې ده د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوګ ویلي تر هغه رو هغه یهودان وژلي چې غوښتل یې د هانوکا مراسمو لومړنۍ شمې بلې کړي پیښه د سیدنی په بوندی ساحل کې شوې چې د نړۍ د مشهورو ساحلونو ډلې ده او تل پکې ګڼه ګوڼه وي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی وایي د افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو له ګټو سره تړل شوی دی رخچی دا څرګندونې نن د افغانستان روسیې د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو غونډې ته په تهران کې وکړې هغه د افغانستان د ګاونډیو ترمنځ د منظمو اړیکو او خبرو په رامنځته کولو ټینګار وکړ په غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې چین پاکستان ازبکستان تاجکستان او ترکمنستان ځانګړو استازو برخه اخیستې د طالبانو د بارنو اشاره وزارت ویلي دوی ته غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې و خو ګډون یې نه دی کړی ازادي راډیو خبرو ته غواګیست د امریکا د رود آیلند د براونډیس ښار په براون پوهنتون کې وسلوال کس پرون مازیګر دوه تنه په ډزو وژلي او نهه نورې سخت ټپي کړي د براونډیس ښار وال برټ سمایلي خبریالانو ته دا خبره تایید کړې چارواکو ویلي ټاکل شوی وه د برید په مال د پوهنتون په ودانۍ کې د څو مضمونو ازموینه واخیستل شي دا پوهنتون شاوخوا 11,000 محصلان لري امنیتي چارواکو ویلي مشکوک بریدګر تورې جامې اغوستې وې پرونۍ پیښه د امریکا کې په ښوونځیو او پوهنتونو کې د ډزو تازه نمونه ده په دې هیواد کې د وسلو د کنټرول لپاره غوښتنې له خټ سره مخامخ دي د سوری د بارونو چار وزیر اسد شیبانی غبرید غندلای چې پرون شنبه دو امریکایي سرتیری وژل دراپورو لمخې د داعش په غړیتوب مشکوک کس پرون د سوری په مرکزی سیمه پالمیرا کې د امریکایي او سوریایي سرتیرو په ګډه غزمه برید کړه دزو کې دو امریکایي فوجان او د غو یو ملکی ژباړن وژل شوی چې هغه هم امریکایي تبا دی شیبانی پر خپل ایکسپانه د قربانیانو کورونی ته تسلیت ویلې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جدي غچ اخیستنې ژمنه کړې ده دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریم هر کلی موکوم د هوا پیژندنې ادارې په راروانو دوو ورځو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی ځینې راپورونه دا هم وایي چې ممکن ټوله اونۍ د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واورې او بارانونه وشي کای ول ورته ورشتونه د سیلونو اندیشنې پیدا کوي بل ورته د هیلي ورسره زرخونه کیږي چې د وچکالي مخبه تنه څور سر ونیول شي د چاپیریال ساتنې د مسولینو د لارښوونو لمخې د واوري او باران او باید خلق په خپل کورونو کلیو او باندو کې تنظیم کړي چې د مزکی د لاندې د اوبو ساته ورسره لوړ شي افغانان د ورشتونو له اوبو څنګه سم استفاده کول شي او څنګه له سیلونو ځانونه خوندي کول شي په دې خبرونه کې به د دې پښتنو ځوابونه له متخصصینو ترلاسه کړو خلیل احمد نادم د اوبو د چارو متخصص او نجیب الله سدید د چاپریال د چارو متخصص په خبرونه کې را سره دي د سدید صاحب ورسره په خبرونه کې را سره ملشي نادم صاحب په خبرونه کې را سره دي خبرونه ته شرحلې ک لومړی لته سو واورو د افغانستان ته د واورې او بارانونو یو سفر روانه ده د څومره مهمه ده په دغه صبح کې چې په افغانستان کې وچکالي هم سخت ده او خلک هم له وچکالي کړي شي نادم صاحب
سلامونه تاسو درنو همکاران ته تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته ګوري موږ په دری کې هم متل ورو پښتو کې وای کابل دی بی واور نه بی زر دی بی واور دی نه دا واور بارانونه دی وی خو نعمت دی په شرط چې مدیریت سي اما د بل خو چون په افغانستان کې امکانات متاسفانه نسته د اوبو د مهارول د پاره امکانات نسته نو دې د پاره ځینی وختونه مصیبت را مسته کې یو خلق ته آگاهی نه ورکول کی وی مثلا هغه مسیر کې سیل راځي هغه مسیرونه په نقشه کې نه دی راغلی او عکس برداری سوی نه دی چې خلکو ته ورشولې وای چې په دغه مسیر کې تاسو کورونه مجوړوي یا مثلا هغه مسیرونه چې سیل راځي اولا موانی دی جور کی بندون دی جور سی یا مثلا استنادی دیوارونه ورته جور سی چی تخریباتونه کی متاسفانه د امکانات د افغانستان د پاره نه دی. خو بر علاوه هم د ولس ته پکار دی افغانان ته پکار دی چې دوی خپل د ځان د ساتنې لپاره خپل د فامیل د ساتنې لپاره هغه تدابیر چې دوی خپل فکر کوي هغه تدابیر دی ونیسي. او مثلا هغه کورونه چې جوړوي هغه کورونه باید د اوبو د سیل
نادم سه محترم وبخشه یو خدا خبره ده سیده کورونه دوی جوړوي کورونه د سم جوړ کی بل ده خبره ده چې بندونه و ده دا باید جوړ شي. دا خو د اوجدې مودې خبرې دي. سمدلاسه مثلا خبر لرو چې امکان لري چې په یو هفته کې په افغانستان کې واوري او بارانونه وشي. ستاسو نظر کوا خلو د سیلونو له خطر خلک باید څوک
خوب دا خو اول خو ډیر مشکل دی د ولست لپاره چې سمدستی دوی نه پویږي چې کومې خوا راځي سیل سره کم راځي. اما تجربه ښیي نو هغه خلک چې په هغه منطقې کې اوسیږي دوی ته معلومیږي چې همیشه سیل د کم ځای راځي پر کوم مسیر باندې ځي. نو دوی باید سمدستی هغه مسیر نه ځان بچ کړي، یعنی هغه خواته چې راځي باید ځانونه وژغوري او اقلا لوړو منطقو ته ځان باید وباسي.
خدا مو بخشي دا هم یو مشکل دی. مثلا ژمی ده، هوا یخه ده، هوا سړه ده او د ورشتونو فرزن یو هفته اټکل کې شي امکان لري چې په دې هفته کې ځینې ورځې بارانونه واوري وشي په ځینو کې ونشي. نو دا یو اونۍ به خلک چیرته تیروي؟
خو متاسفانه خو افغانستان بدبختي ده دغه د یو هیواد چې ورسته پاتې نو دغه دپاره مشکل ایجاد دی. اوس ما خو په نورو مرکو کې دا خبره کوله چې پخوا مونږ مثلا جودیزی او کارتوګرافي اداره په چوکات کې د پرواز یو برخه شوبه دولو چې هلته کشافانو او هغه وخت کې سیلابونه راتله یا دا مسایل پیښېده نو دلته انسی الوتکه مونږ په خدمت کې وو. مونږ زاز کامرې دولو چې کامرې به مو هلته نصبوله او هغه صاحب مو فلم برداری کوله عکس برداری کوله او دولت ته مو دا نقشه جوړوله چې د کومه خوا سیل راځي کومه خوا ته ځي سایه تخریب څومره ده. دا مسایل به دولت خبرو. اما متاسفانه هغه تحقیقاتي اکادمیک ارګانونه یا مؤسسات اوس اصلا موجود نه دي، د منځ تللي دي، بیخي اصلا څوک په دې قصه کې نه دی. نو دغه دپاره ولس دپاره ډېره سخت وي چې دوی خپله تدابیر ونیسي. نو دا دولت دپاره دولت ته پکار ده چې په دې مسایلو کې باید تحقیقاتي انسټیټیوټونه باید وي چې په دغه ساحه کې باید تحقیقات وشي چې کله سه دوی چې وړاندیزونه کوي چې مثلا په کوم وخت سیلابونه راځي خو دولت باید په دې پوه شي. غلظت دی د دغه اوریزونه معلوم دی چې په کوم ځای کې سیل راځي، امکانات د سیل په کوم منطقې کې دی چې خلکو ته باید آگاهی دولت دی چې واده کې چې خلکو په دغه سایه کې سیل راځي دغه سایه نه باید.
البته او بخشی دغه آگاهی چې تاسو وایسته دا اوس هم د هوا پیژندنې نړیوال اداره چې په افغانستان کې ده هغه خلکو ته وایي چې مثلا د افغانستان په شمال ختیځ کې یا شمال لویدیځ کې یا په دغو شرق هي سیمو کې په دغو سیمو کې د سیلونو اټکل کېږي خلک د ځانونه وساتي. لیکن دغه خپله یو دا خو لوی حوزه ده، نو په لوی حوزه کې عادتا خلک داسې فکر کوي چې دا سیل هم که راغی په ما به نه راځي نو ځان نه بېځایه کوي. همداسې نه ده نادم سه؟
نه نه، خو ګوره چې سیل چې دوی چې ولندیز کوي خو دوی ته معلوم دی چې مثلا په کوم منطقو کې د کوم ځای شروع کیږي. دا خو معلومیږي
په دې شکل نه وایي دوی په خبرونو کې.
دوی خو نه وایي، اما دوی خو وایم چې کار چې هله کار ته ونسپارل سي دغه به نتیجه یې. که کار هله کار ته وسپارل سي هغه پوه خلک چې په دې ساحه کې تخصص ولري دوی کولای سي چې د ځینو ادارو سره هماهنګي ایجاد کړي. دغه ولسوالي هغه ولایاتو چې دغه سیلابونه راځي دغو سره باید هماهنګي ایجاد سي. باید آیاتان باید ولاړ سي په هلیکوپټر کې په دیو کې باید وګرځي د خلک وګوري چې کوم ځای راځي چیرې امکانات سره څه امکانات د خلکو لپاره دوی برابرولی سي. دا خو د ولس د طاقت د ولس د امکاناتو ډېر جګ دی چې دوی پوه شي د کوم ځای راځي سره کم کیږي کم وخت پر دوی باندې دغه مصیبت راځي. دا ډیرې په دولت دولت ته ارتباط لري دولت به دغه امکانات مساعد کړي
د نادم سب د ولس لپاره مثلا دغه د بارانونو او دیوابرې اوبه د دې خاطر چې په افغانستان کې دمځکې لاندې د اوبو کچه کال په کال ټیټه شوې ده د دې خاطر چې د دمځکې د تل اوبه زیرمه ورسره زیاته شي څو وړاندیز لري تاسو چې خلک باید څو کې په شهرونو کې په کلیو کې
خب خلقو تو ضرورت مثلا ساگانی اگه جزوی ساگانی پا مسیر در سلابو نتانا دولت نتانا خلق با دولت هم دا کار وکی دوی ده دا پارا با دوی خو امکانات لری سکواتر لری نور وسائل شتا دو دقو وسائل پا وسیله بی کولا ایسی چی دلت زین دقا جور کی جزوی ساگانی غط ساگانی جور کی چی او بچ رازی او بدی جسی مزکی لاندی او داده د مزکی د لاندی د زیرمه د پاره د ذخیره د پاره هم ګټه ورده اما د خطرات او مخ امنی ولایسی دولت دغه او مثلا بندونه جوړول هم دی د سیل مخنیسی هم د مزکی لاندی او به اضافه هم په وخت کی ضرورت دی کولای شي چې د مزکی د خړوبو د پاره د زراعت په برخه کې هم د دې وبنه کار واخستل
په کورونو کې وبخښې په کورونو کې خلک څه وکړي مثلا په تیرو کلونو کې مو هم د ځینو متخصصینو نظر درلود مثلا چې یوه خبره دا وله چې د بام واوره باید په خامه مځکه کې واچوي خلک مثلا د باران له خاطره هم دا نظر ما اورېدلی و چې حتی په یوه حویلۍ کې چې خپله هلته ژوند کوي کېدای شي چې په یو خام ځای کې یو دوه متره ژور ځای وکیني او د باران اوبه دې ته راهنمایي کړي څرنګه دا کارونه هم ګټې کوي د اوبو د تل د مځکو لپاره
ولې نه اته زما همیشه پیشنهاد و چې دغه دا ته په شارو کې چې ډېر د بلند منزل چې جوړیږي جذبي څاګانې باید ولې اوس خوشبختانه دا کار روان دی په دې چې دا اوبه مثلا په ولیو کې باید خوشی نسی دغه جذبي څاګانې وي چې راسن د بام نه اوبه راسي جذبي څا ته هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کوي هم خطرات د سیل او د شان هم په سړکو کې اوبه نه راوځي یا ته ما پیشنهاد دا کړی کابل شاروالی سره می په تماس نیولی و چې دغه ولی چې د سړکونو تاسو جوړوي په اڼخ کې د کانالونو دا په هر سل متر کې جذبي څا باید جوړ کړي چې دا اوبه راځي راسن دي جذب شي دغه سې د خلکو خپل په کورو کې کولای شي تاسو چې مخکې وویل چې دوه متره درې متره څا وکړي او دا اوبه دي هدایت سي هم ډېر ښه دی هم واورم ستاسو خبره چې په سمیتی زایو که نی آقا ده خواب رو پا زایو که دیوا چه ده جذبی گی هم ده هم ده خطر مخه ده سلابو مخه نیسی هم تقویه کی گی ده و با ده مزکی ده پار هم خده ده واوری چه لاندیشی هم ده ده مکروب ده منزبرو رو ده پار ده گتاوار تمامی
ده جذبی چاگان چه تاسو ویل تروس پوری پده برخه که چوم را کار شویده مثلا پا کابل که
پا کابل که ما لیتله ما اتا لنجینر سایبان و مرکی واوری ده چه دوی کار هغه پیشنهادونه چې سوی دی دوی هغه اوس عمل کوي ما خپل ولید چې دوی دغه سړکونه جوړوي په اړه کې ځینې البته ځینې خلک مالی دي چې جذبي څاګانې هم په مسیر دغه ولی چې جوړي په دغه سړک په دواړو خواو کې نه
بله
اما ځینې ځایونه دوی غفلت کوي دا غفلت ونیسي یا مثلا څنګ فرش چې کیږي باید د څنګ فرش توري چې په یو مابنس کې در د خاوري دغه چې د اوبه د جذب ولري مثلا کانکریټ سړکونه یا د پیاده روونه په درد نه خوري دغه څنګه فار شو د خښتې چې بیا د اوبه جذبي کې ګوره اوس دا کارونه دولت کوي او دا مثلا پیاده روي دا چې د خښتې دغه شي د اوبه جذبي کې اته اوبه د نن سړک ته نه ځي دا ډېر ګټور تمامېږي
د جنو ماسیسو نادم صاحب جنو ماسیسو مثلا په کابل کې د سیمټي وړې وړې واړه واړه ډبرې جوړې کړې دي او په منځ کې بیا شګې اچوي مطلب مو همدا دی
خو شګې اچي خو ځینې دا رقم مخصوص خاورې دي
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر څو په ژوندۍ بڼه
ترشنا اسمان لاندې پروګرام لا سدي رډو اوري نادم سب تاسو دې ته اشاره وکړه چې خاص خاوره ده چې د اوبو د جذب لپاره باید هغه تر دې ډبرو لاندې کیشته هغه څه شي ده
هغه د مخصوص خاوره ده د خښتو چې مثلا فرش کیږي دا پیادرونه بیا په منځ کې دغه خښتو به خاص خاوره ده البته پاشل کیږي چې بیا هغه خلاګانې دکی دا خاوره خاص دغه د پاره ده چې اوبه جذبي
پوزی اون بخشی پوزی نو زینی خوشتی گیا چه بی آیا
شیگی مغا گتا کهی شیگی مغا شیگی دی چه که والا سی چه او با قابلیت ده نفوز ولی دی دنه نمزه که تولار سی
او دا خاص خواهر چه تا سویاده کرد دا پا افغانستان که آمده شتا
دیر دی وسا زینی زایون اتا شختی کورون چه خلق جوری دا خخت فرشهی التم دا خواهر تیتهی دا خخت پا مابین که دا خل خلا چې پیدا کیږي دا د کی د خاورشته په افغانستان کې خو بیخي ډیر دینار چې ارزه پیدا کولای شي
لدی پراته مثلا په شهرونو کې خصوصا د افغانستان خو د لوی شهر کابل دی په کابل کې کوم مثبت شان شته چې د اوبه جذب لپاره ګټه کوي او کوم منفي شان دي کوي او درو درو ته اشاره وکړي دواړو
خوب مثبت داده چې ما مخکې ویل چې دولت چې سړکونه جوړي دا باید کنټرول کی او یو شرط به دای چې په مسیر دغه والی چې دوی کني د سړک په دواړو غاړو کې باید چې یو مسله دا شي چې دوی د جذبي څا باید اتمی وي بل دغه ګلدانونه چې دي دا ګلدانونه هم د اوبو د جذب لپاره یو مثلا واوري چې ټولې په ګلدانو کې دی واچي چې دغه جذب کی دغه مثبت کارونه چې وسی په سلا په ګټه دی هم د دې کې د اوبو لاندې تقویه کیږي هم د سیلابونو مخکې هم په دننه په سړکو کې اوبه نه راټولېږي چې دا ګورم دا اکثره هم دغه ویډیوګانې چې ما لیدلې دي دا کار دولت کوي دا ډېر په ګټه تمامېږي
او منفي اړخ مثلا په کابل کې سیمنٹ ډېر زیات شوی دی هتا دی ویلي ټولې برخې چې په ځینو کې ما کتلې دي خلک حویلی سمیټوي فکر نه کوي چې دا بیا تاوان کوي
دا سمیټ خو اول دوه ضرر لري یو خو په ګرمۍ کې تودوخه درجه پورته کوي دا ډېر خطر زغه دی بل دا چې په ژمي کې بیا زغه دی هم دغه لري په اصطلاح یخنی د پاره ډېر یخنی تولیدوي اما که چیرې عموما دغه پیاده روانه دا وي د پخو خښتو نه جوړ شي نو دا به هم د تودوخه د مخنیوي لپاره چې په دوبي کې تودوخه نه زیاتیږي هم په ژمي کې په سړه نه سړه کیږي او د دغه د کنټرول لپاره دغه ډیره ګټور ده که چیرې دغه نه کار پدې چې په افغانستان کې خوشبختانه چې مونږ داسې خاور لرو چې پخې خښتې مونږ جوړوای شو پخې خښتې هم باید مقاومت جکسي مقاومت دغه پیاده روو لپاره خاص خښتې دي چې دوی باید مقاومت جګوي چې ژر خراب نسی او هم د امو که چیرې دوی د کورو د جوړولو لپاره د پخو خښتو نه کار واخی هم د صحت لپاره ښه دی هم د تودوخو د کنټرول لپاره ښه دی تر دې چې مکمل تعمیرات ګوره چې د کانکریټ مې جوړیږي دا ډېره هم د دوبي لپاره خراب دی هم د ژمي لپاره خراب دی دا باید په پام کې باید ونیول شي دولت باید دغه واد سوي دا شرکتونه چې دا کار وکړي
او دیونو په برخه کې څنګه ونو تم توجه باید زیات شي
ونه خو اصلي خبره د مزکی دغه د پاره د تحکیم د پاره ونه د اکسیجن د تولید د پاره او د اوبو د جذب د پاره د ونه ضرورت د اوبو ته دا کار کې چې وشي خو باید ما همیشه ویلو چې هر دکاندار ته باید اقلا دوه ونی باید دغه سپارښتنه وسی او ضمانت واخل سی چې هر څوک خپل د دکان په مخ کې اقلا دوه دکان پدې چې دوه دغه درخت دوه ونی دوی کولای شي په ګډوای اتا دغه کې اوبه کې او ضرورت نه لري چې دولت هم دا کار وکړي دا بیا وجیبه وګڼي او د هر انسان لپاره چې دا کار وکړي هم به ثواب وي هم د اکسیجن د تولید لپاره هم د تودوخه د کنټرول لپاره دغه ونې ډېرې ګټوي
او په لرې سیمو کې که چېرته ونې ډېرې وي د سیل مخه به مور سره نیول کېدای شي همداسې ده
سل په سل اوس وګورئ په دغه کلونو کې چې کمبود د انرژي په افغانستان کې متاسفانه چې دا ونې بوټي ټول خلک بشکولې د دې لپاره د کور د پاره د ډوډۍ د پخول د پاره د تودو خو د بخاري د پاره به استعمالول دا ډېر مضر تمامه ده. ګوره داسې سست کړي دي چې هم ژر سیل راځي هم د سیل مخنیوی نه کیږي. که چیرې دغه بوټي دغه بوټي او دغه ونې نوی ول شوي دا به هم د محیط زیست د پاره به ښه وو، هم د سیلابونو د مخنیوي د پاره به ښه وو، هم به ګټور د اکسیجن د تولید د پاره. دا ټول د انسان په ګټه وو. متاسفانه افغانستان چې وروسته پاتې خپل ګاز لرو استفاده نه کوو، لمر لرو استفاده نه کوو، د ډبرو سکاره لرو، برق ځینې کار نه اخلو. دا ټول هغه مشکلات دي چې زه هیله لرم چې په آینده کې هغه پانګونه چې په دغه انرژي په برق کیږي خلک په اصطلاح د دغه نه ډډه وکړي او دوی دغه انرژي ته لاسرسی پیدا کړي چې دوی دغه ونې د ځنګلونو قطن کړي.
ناظم صاحب ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان په دې هیله چې د ازادي راډیو اوریدونکو ستاسو نظریات اوریدلي وي او په دې باندې عمل وکړي چې په افغانستان کې د چاپیریال ستونزې ورسره حل شي تر یو بریده. تشناسمن لاندې پروګرام دی. د خبرونې په پیل کې مو تاسو ته ویلي وو چې د چاپیریال یو بل متخصص نجیب الله سدید هم را سره دی. دا سره پرونه دي چې روانه ونه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واوري او بارانونه ووري شي. په ورته وخت کې دا اندېښنې هم شته چې مخکې مې اشاره ورته وکړه چې سیلونه وبهي شي او خلکو ته ستونزې پیدا کړي. سدید صاحب، څنګه کېدای شي چې افغانان له دغه طبیعي آفت څخه ځانونه وساتي؟ مخکې مې له نادم صاحب څخه هم تقریبا ورته پوښتنه کړې وه، که ستاسو نظر واخلم.
بالکل، ځکه چې څرنګه چې وړاندوینه شوې سګونه په افغانستان ډېرو سیمو کې پرته له ختیځو ولایتونو او سویل ختیځو ولایتونو نورو ولایتونو به ورښت ولري. دا مخکې له مخکې وړاندوینه شوې وو او په دې ورښت باندې باید په باره کې باید ووایم چې په افغانستان ډېرو سیمو هوا ساړه دی. دا ورښت د افغانستان په غرونو او مرکزي سیمو کې د واورو په شکل وي، نو زه فکر نکوم چې دا د سیلابونو ډېر جدي خطر اوسي. خو کېدای شي چې د افغانستان په شمال او لویدیز او جنوب لویدیز، هلمند ولایت، فراه ولایت، په دغه سیمو کې د باران په شکل وي، اولته د سیلابونو خطر شته دی. خو ډېر احتمال ډېر دا دی چې په غرونو کې او په ارتفاعاتو کې ورښت ډېر وي، چې هلته بیا په د واورو په شکل وي او هلته د سیلابونو خطر لږ کموي. د سیلابونو د مخنیوي په باره کې داسې باید ووایم چې دا یو خو بحث دا دی چې دا ویالې، دا سیلبرونه، دا باید ټول خلک باید دا مراد کې دا حریمې باید خوشي وي، دا دا سیل باید همداسې په طبیعي توګه باید جریان وکړي، هلته بیا کوم معنی باید د خلکو له طرفه باید هلته ونه اوسي. دا یو بحث دی. بل بحث دا دی چې که مونږ او تاسو وګورو په افغانستان کې دا ډېر خلک کوشش کوي چې د سیندونو او د ویالې او د هغه سیندونه چې وچ دي اوس خلک فکر کوي چې هلته بیا یا اوبو جریان نه مومي، هلته وچ همداسې پاتې کیږي. خو داسې نه ده که یو سیند سل کاله وچ وي بیا داسې کېدای شي چې بیا هلته سیلاب راشي. نو دا خلک هغه خلکو چې د سیندونو په لمن کې کورونه جوړ کړي دي هغوی ته خطر متوجه دي. دا بالکل دا خطر موجود دی او دوی باید د داوړن وینې او د هوا حالات دا موضوعات ته په جدي توګه ځانونه خبر کړي او د جمعاتونو له لارې د خلکو قریو له لارې د تلیفونو له لارې باید دا پوهاوی خلکو ته وي، ځکه چې پوهاوی تاسو ته دا موقع درکوي چې ځانونه خوندي کړي. چې ډېر مهم دی کنه دا مال خوندي کول دا بیل بسته چې باید خلک هلته کور جوړ نه کړي.
سدید صاحب، ستاسو او د نورو کسانو څرګندونې مو په تیرو کلونو کې هم له ازادي راډیو خبرې کړې وې، ورته همدا تقاضا وه چې له خوړونو سره او له سیندونو سره او وچو سیندونو داخل کې باید خلک کورونه جوړ نه کړي. لیکن متاسفانه د کور د کمبود یو ستونز او دمزکی ستونز هم شته چې خلکو کورونه جوړ کړی دي. خو اوس وختونه کې کچرته کور څوک تخلیه کوي او وړاندوینه د هوا پیژندنې د ادارو وړاندوینې ته سر ټیټوي او دا خبره مني هوا یخه ده ژمی ده نو تر کله پورې به له خپلو کورونو نه دا خلک بهر وي؟ بله لاره شته؟
ګورې په نورو هیوادونو کې او په اسلامي هیوادونو کې دا جوماتونه دا موقتی مسکن کیدای شي د حالاتو په داسې لابلونه په حالت کې کنه نو جمعتونه مکتبونه مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالاتو کې باید خلکو ته مسکن موقتی مسکن ایجاد کړي. خب په عمومي توګه باید موږ د سیلابونو د سیلبرونو د سیندونو حریم کې کور جوړ نه کړو. دا بالکل یو منطقي بحث دی او دا باید ټول مراحت کو. هغه کورونه چې اوس جوړ شوي دي هغوی خو کیدای شي چې تالابونه لږ قوي وي نو پوهاوی ډېر مهم دی چې په موقع پوهاوی هغوی ته ورسول شي، ځکه چې ډېر خلک رسنیو ته هم لاسرسی نه لري. نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدی. مونږ او تاسو وایو چې په دغه اونۍ کې باران کېدی شي، سیلاب راوتلی شي، خو مونږ دقیق نشو کولای چې ووایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې، ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري. هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د بورخ زمونږ سیمې ته راځي، له دغه جهت نه راځي، او دومره باران او دومره بورخ منځته راځي او دلته سیلاب راځي، نو هغه معلومات هغه موقع په موقع معلومات خلکو ته نه رسیږي. نو دا هم منطقي نه دی چې مونږ او تاسو اوس وایو خلکو ته چې دغه ځای تخلیه کړي. منطقی دا دی چې مونږ تاسو وایو چې اوخیار اوسه، بیدار اوسه، دا کېدای شي چې سیلاب راشي. که سیلاب راووت راغله نو تاسو باید وپوهیږئ چې چیرته لاړ شئ، مسجد ته، جومات ته، کلی مدرسې ته، کلی مکتب ته، ښوونځی ته، چیرته. نو دا مهم معلومات دی چې باید خلکو سره وي.
تاسو دا خبره وکړه چې خلک باید هوښیار اوسي او دقت وکړي. بیا هم که چیرته تیرو څو کلونو ته وګورو، حتی څو میاشتې مخکې په لوګر کې ډېر بد سیل راغی، له خلکو سره چې ازادي راډیو خبرې وکړې دوی وویل چې دوه ساعته باران وشو، دوه ساعته وروسته دومره اوبه راغلې چې حیران یې کړو او چې دا څومره ډېرې اوبه وې. فکر نه کوي چې تنها توار له مخه احتیاط هم شاید په ځینو سیمو کې کافي نه وي او سیل راشي؟
ګوره یو ژمی دی او یو دوبی دی. دا ورښتونه په دوبی کې ډېر منطقوي او ډېر شدید کېدای شي، ځکه چې په دوبی کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرموالی چې ډېریږي د هوا بخارات 100% ډېر بخارات ځان سره نیسي، او دا د ابرونه چې دي دا ډېر وزمین او ډېر د نامده اپرونه تشکیلېږي. نو دا بل بحث دی چې په دوبی کې دا خطر شته، او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډېر منطقوي وي او شدید وي دا ډېر دا احتمال ضعیف دی، ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې اپرونه دومره لامده نه وي. نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي، یو داسې یو کوچنی ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي، د دې احتمال په ژمي کې لږ دی. نو اوس وخت لپاره داسې احتمال لږ دی چې په یو منطقه کې یو ولسوالۍ کې ډېر شدید باران وشي، خو په دوبی کې دا موضوعات شته دي. او دا متاسفانه یو مغلق موضوع ده چې حتی اروپایان هم اوس د دې په تلاش کې دي چې دا لپاره یو سیستم جوړ کړي چې په ښه توګه وړاندوینه وکړي او خلکو ته یو بل چاره وسنجوي. خو اوس لپاره افغانستان سره متاسفانه دومره امکانات هم دومره منابع نه دي چې دغه چټک ورښتونو په مقابل کې کوم تدابیر ونیسي.
سدي صاحب کوي خواته ورشتونه دغه مشکلات لري چې خلکو ته باید ځینو افغانانو ته باید تشویش په افغانستان کې دننه چې سیلونه ورته رانه شي. بل ورته دا امیدونه هم شته چې د وچکالي مخه یو څه ناسور سره ونیول شي. تاسو خلکو ته څه لارښوونه کوي په ښارونو کې هم په کلیو په بانډو کې هم چې د باران او د واورې اوبه څه رقم مدیریت کې سي د مځکې د تل اوبه تقویه کړي؟
بلکل ګوریا افغانستان دا ورښتونه چې دی یو نعمت دی، یو لوی نعمت دی، ځکه چې که تاسو ایران وګورئ نو دوی په ایران کې خلق دومره خوشحال دي چې دا ورښتونه دا واوره راغله د زکه چې دوی هم دا او په لکاموال سره مخ وو او دا ډیر شدید و چې 500 کال په 500 کال کې داسې کموال دي کمښت وو دوی نه درلود. خو اوس په افغانستان کې هم باید خلق دا په ښه نیتونه سي دا ورښتونه یو لوی نعمت دي او دا باید ورښتونه ذخیره کې کوی کمونږ او تاسو ځمکه لرو چې کښت مو نه ده کړی او ځمکه هم داسې شاره پراته دي او که په ویاله کې اوبه راځي دا اوبه باید استفاده کړو. دا ځمکه خړوب کړو هغه د ځمکې خړوبول په دغه وخت کې نه یوازې چې دا اوبه تاسو د ځمکې لاندې اوبه ته هدایت کوي ځمکې لاندې اوبه کې باز چارج کېږي یا بېرته تغذیه کېږي دا د ځمکې هغه نمک هم دا ور باندې کمیږي. نو که خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري د وچ ساګانو کې دا اوبه ذخیره کې که موږ تاسو کوچنی بندونه جوړ کړی یو هلته باید اوبه ذخیره شي که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې هلته کښت مونه دی کړی او تاسې اوزګار دی هلته باید اوبه ذخیره کړو. نو دا په افغانستان کې خو موږ تاسو دا برمې لرو چې وچ دی دا برمې هم کېدای شي چې دغه اوبه نه ډک شي دا اوبه ډېر مفید دي او کومه غلطه سو واوري لرو واورو هم باید هغه ځایونه کې چې له بامونه جمع کوو هلته وي واچو چې هلته خامه دي چې په طبیعي توګه ویلې شي او ځمکې لاندې اوبو ته ورسېږي. دا باید اوبو تر حده چې امکان لري باید په منطقه کې پاتې شي که دا په د واورې په شکل دی که د باران په شکل دی باید پاتې شي او دا د ځمکې هغه نم ورباندې ښه کېږي د په راتلونکي کې په دوبي کې بیا دا د اوبو د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي او د ځمکې لاندې اوبو سطحه بیرته پورته کیږي.
په شهرونو کې آیا د باران له اوبو هم ورته استفاده کولی شو چې د باران اوبه مثلا په حویلۍ کې ځای ورته جوړ کړو یو څه ژور ځای او هلته ذخیره کړو او کنه یوازې له واورې سره دا کار کولی شو چې په خامه سیمه کې واچو؟
د باران اوبو هم کېدای شي چې دا مونږ او تاسو یې ذخیره کړو په حویلۍ کې لرو هلته یې ذخیره کړو که دا ذخیرې سیستم یې لرو هلته په یو ذخیره کې ذخیره کړو بیا بېرته یې استفاده کړو د حویلۍ د اوبو ورکولو لپاره. خو داسې دا په شهرونو کې بیا د هوا ککړتیا او د ځمکې سر ککړتیا چې دی ډېر ډېر متاسفانه یو لوی مشکل دی. تاسو کابل وګورئ نو دا اوبو هم د باران اوبو هم ککړوي. نو دا یو د ککړتیا موضوع دی چې موږ تاسو دا اوبو ونیسو او وچ ساګانو کې هدایت کړو نو بیا دا ککړتیا هم ځان سره د ځمکې لاندې اوبو ته جریان کوي او بیا دا یو بل د موضوع دی د کیفیت موضوع منځته راځي. خو په اطرافو کې دا مشکل لږ دی دا د ځمکې په سر کې دا ککړتیا لږ دی. په شهرونو کې هم کومه غلطه سو دا شنه ځایونه کې دا واوري او دا اوبو هلته جمع کړو ته بیا دا د شنه ساحو بیا دا اوبو ککړتیا تصفیه کوي په طبیعي توګه را نایتروجن او دا فاسفورس نیسي او که هلته کوم بل ځایونه دي خو په مستقیمه توګه که چاګانو ته مونږ دا هدایت کوو بیا هلته دا د
او بخشی دست نشتی که ده مثلا کابل ده پا کابل که چکل باران نیم ساعت ووری نیم ساعت روست ممکن هوا یو چه بهترش که لغه روست که کم باران رازی اخه دیگه چاگانو تو سوک که دایت که دقه او با ممکنه ده؟
بلکل خواهم ده بس ده چه ده پا نور هوادونی که دست ده چه فلترون نصف ده پا پایپ که کلا چه باران وریگی ده باران اگر لمره سو دقیقه فلتریگی دا طول فلتر اوبو یو قاتزی او بل بیا دا اوبو زخیره کی او اوبو هم دا تشنابون و دا منزل و لپاره او دا سایان و لپاره او دا حویلی دا اوبو ورکول و لپاره استفاده زینی کیگی. نو پا افغانستان متاسفانه دا سشای نشتا مونگو تاس دا سمر اوبو چه رازی ناون نا حویلی ترازی او لی حویلی نا جویچه تازی او لی جویچه نا بیا زی هم داس دا کسو نا بحار بیا کابل سین ته داخليږي. دا متاسفانه دا موضوع ده خو که څوک داسې ذخیره لري د اوبو ذخیره کې د اوبو بالکل دومره ککړ نه دی چې د حویلې نه تشنابونو مینځلو نه او د حویلې اوبو ورکولو نه نوي، نو دا خو استفاده کولی شو. ځمکه لاندې اوبو بیل بس دی، ځکه چې ځمکې لاندې اوبو بیا داسې دی چې مونږ تاسو په مستقیمه توګه دا یو خطر دی چې دا ککړتیا به ځمکې لاندې اوبو ته انتقالیږي. که مونږ تاسو په سر د ځمکې په سر کې کوم داسې لوی یا کوچنی داسې ځای لرو چې هلته شنه دي، هلته اوبه ذخیره کړو یا واورې ذخیره کړو، بیا دا خطر کموي، ځکه چې دا بیا په طبیعي توګه نایتروجن او فاسفورس او کاربن دا شیان چې دي په اوبو کې بیا دا په طبیعي توګه دا شنه بوټې بیا دا اخلي. نو اوبه په طبیعي توګه تصفیه کیږي په 100% نه، خو یو اتیا فیصد او یا اتیا او یا فیصد تصفیه کیږي. نو بیا پاک اوبه ځي ځمکې لاندې اوبو ته رسیږي.
سړي صاحب، تاسو مخکې ایران ته اشاره وکړه، له پاکستان مازاجي راډیو یو راپور لري چې هلته هم د اوبو سطح د ځمکې لاندې اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده، په مترونو مترونو ژوره شوې ده. هغه راپور به هم له اوریدونکو سره بیا شریک کړو. خو که د ایران موضوع ته راشم، ایران خو حتی داسې خبرې کړي چې د ایران جمهور رئیس ویل تر ژمي پورې باران ونه شي، تهران باید تخلیه شي. دغه په عموم کې دغه د ټولې سیمې دغه وچکالي مخنیوی څرنګه کېدای شي؟ څه وړاندیز تاسو د یو متخصص په صفت لرلی شئ؟
ګوري، وچکالي یو طبیعي پدیده ده، خو د اقلیم بدلون له کبله دا طبیعي پدیده ډیر شدید شوی دی او تکرار ډیر شوی دی. دا په دې معنا چې اوبو مونږ او تاسو لرو، دا اوبو چې په خوا ورښتونه کېده دلته کیږي، خو په بله بڼه. دا په دې معنا چې مونږ انتظار یې نه کوو، خو اوبه راځي، به ورښت دلته راځي او سیلاب منځ راځي، او دا اوبو متاسفانه دومره د استفادې وړ نه وي. نو دا غیر متوقع حالاتو لپاره مونږ او تاسو باید آمادګي ونیسو. یو باس دا دی چې اوبو کله چې دلته موجود وي، ورښت وي، بارانونه وي، باید دا مدیریت شي. دا ایران هیواد دا زیربناوی لري، مونږ او تاسو په مقایسه اوه ویشت واره ډېرې لویې ذخیرې لري. افغانستان یوازې 2 میلیارد متر مکعب د زیرمې ذخیرې بندونه لري، خو ایران 2.5 میلیارد متر مکعب ذخیره لري. خب بل موضوع چې په ایران کې بیا متاسفانه او افغانستان کې لوی مشکل دی، هغه د اوبو استفادې مؤثریت دی. هلته اوبو ډېر، لکه افغانستان په مقایسه د دوه ډېر اوبو هلته د کرهنې لپاره استفاده کیږي. د اوبو لګولو طریقه او کرهنه هلته دومره پیشرفته نه دي، متاسفانه ډېر اوبه ضایع کوي. هغه کښتونه چې دوی کوي، دا خو د اسلامي انقلاب چې هلته وشو، دا یو بحث و چې ایران باید خودکفا شي، یا دا د پکارهنو په سکتور کې هم باید خودکفا شي. او دا متاسفانه ډېر یو غیر منطقي او ډېر زیان رسوونکي پدیده و یا مفکوره و چې باید یو هیواد له هر کبله خودکفا وي. نو دوی خپل اوبو متاسفانه مصرف ډېر له اړتیا نه، له هغه بنانه چې دوی په طبیعي توګه او د ورښتونو له کبله ترلاسه کوي، دوی ډېر استفاده وکړه. نو هلته دا مشکل راغله، او د اوبو مصرف په افغانستان کې متاسفانه ښه نه دی. مونږ او تاسو هغه مثلا هندوانې دغه شیان چې دومره ارزښت په مارکیټ کې نه لري، متاسفانه د هغوی لپاره ډېره ارزښتناکه ځمکې لاندې اوبو مصرفوو چې بیا په ارزښت یې په مارکیټ کې په نشت حسابېږي. نو مونږ او تاسو باید دا کښتونه کم کړو، دا کښتونه چې ډېر اوبه غواړي یوازې هغو ساحو ته اختصاص ورکړو چې اوبه موجود دی، لکه په ننګرهار کې، په کونړ کې، هلته چې سیندونه دي. هلته چې اوبه نه دي، باید مونږ او تاسو یوازې هغه کښتونه وکړو چې د ارزښت وي، لکه به ارزښت وي، لکه زعفران، لکه هنګ، لکه بعض شیان چې اوبه لږ غواړي خو ارزښت ډېر تولیدوي. او بل بحث دا دی چې د اوبو استفاده باید مؤثر کړو. هغه سیستم د قطره ای سیستم دی، بل سیستمونه دی چې باید دا په تدریجي توګه په افغانستان کې پلی شي. یوازې په یو کال دوه کال دا نه کیږي، په ایران هم باید دا سیستمونه باید پرمختللي شي. ایران هم په دې کوشش کې دی چې اوس دغه مفکورې په اساس چې مونږ او تاسو وایو د فراسر زمینی کښت یا زراعت یا کرهنه چې مونږ زو یو بل هیواد کې، یو بل هیواد چې ښه ورښت لري، ښه ځمکه لري، هلته ښه نتیجه ورکوي، هلته ځو له هغه ځای نه کښت کوو هلته زراعت کوو بیا په یو تقسیم بنا یو مشارکت له هغه ځای نه بیا تولیدات خپل هیواد ته واردوو. نو دا یو مفکوره ده چې اوس دوی غواړي په افغانستان کې دا کار وکړي. هلته چې کښت موثر وي خو افغانستان یو مشکل لري چې د اوبو مدیریت متاسفانه سم نه دی. ما وویل چې زیربناوی ډېر نه لري. دا ایران اوس متوجه شوی دی چې دوی کېدای شي چې بل هیوادونو ته لاړ شي هلته غنم وکړي هلته بیا غنم هغه خپل سهم بیرته هیواد ته وارد کړي. نو دا بس دی چې باید موږ او تاسو په دغه اوس پوه شو چې دا بس ښه نه دی چې موږ په هر څه خودکفا اوسو. نو بعضې شیان دي چې له بل هیواد نه وارد کړو موږ ته ارزانه تمامېږي. دا باید هغه لیدلور مو باید دراز مدت وي سل کالو نه باید داسې لیدلور ولرو چې دا منطقه وچیږي. دا منطقه اوبه ډېر مهم دی، هغه د څښاکو لپاره ډېر مهم دی، د طبیعت لپاره ډېر مهم دی. نو دا نهشي کېدی چې موږ هغه اقلام پرې تولید کو چې دومره ارزښت هم نه لري او د ځمکې لاندې اوبو او د اوبو په عمومي توګه د اوبو منابعو ته ډېر اړتیا لري او ډېر اوبه غواړي.
سرید صاحب ډېره مننه. کور ودان او اوس په ور د پاکستان راپورته د خیبر پښتونخوا له مردان راپور لرو. د ازجرړو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه مو د مردان یو کلی ته ورولي.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کې زئی ولز تسکلو د صفا او بوله لپاره انتظار کوي. زئی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه یو کیلومتر او له مردان خار نه 12 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له دویش کلون راسی د نږدې کلو نه په سرونو اوبه راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد اوسیدونکو باچا رحمان مشال رډي ته ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وي په هغه ورځ د مزدورۍ نه رخصتي کوي.
مخکې داسې دوران و چې موږ به د چا د کوره اوبه وي او بس هغه نه به م راوړې په سر مندې په لوښي کې به م بالټو کې راوړې ځان د سکو دپاره، نو په هغه باندې به موږ ګزاره کوله. اوس داسې دوران راغلی چې په هغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ. اوس موږ داسې دغه به کاوه چې دې کې به د چینچانې موږ راوړو. په دې کې موږ داسې ملګري دي چې د الله د رضا دپاره موږ له ټینکیم راولي، خو دا زموږ مستقبل نه دی.
ایشیایی پرمختیایی بینک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنټ آوټلوک کې وایي چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو له نشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویلي شوی چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادۍ سیواوالی، موسمیاتي بدلون او د اوبو د استعمال په اړه کمزورې پالیسی دي. د مزدور آباد جانگیر خان وایي چې کله په کلی کې د اوبو ستونزه سیوا شوا نو سیاسي مشرانو سره ولیدل، خو ستونزه هوارا نشوه.
چا چې وس لرو هغوی کویانو په هغه حساب سره جوړ کړه، چا چې وس نه لره هغوی بې اوبو پاتې شو. د هغوی دپاره بیا دلته چې کوم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې مو شو تقریبا 98 کروڑ روپو، خو 2019 کې دا ضرورت بیا مستو شو چې دا اوبه کمې دي. آبادی سیوا ده، د ټینکیو چې کوم ایکسپنسز دی په هغه کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سنا سره کوری د په مختلف شکلونو کې کیږي، په هغه کې د 30-35% پورې ایکسپنسز ریکور کیږي.
د پنجاب د اوبخور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د ځمکه لاندې اوبه هر کال د نیم میټر نه تر یو میټر کمیږي. پاکستان کونسل فار ریسرچ اینڈ واټر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو سړنیز راپور کې وایي چې په تیرو اتو کلونو کې د ځمکې لاندې د اوبو په مقدار کې 6% کمواله راغلی. په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډ داود شاه کې د شیشام ولینه ټوله کرونده کېده، خو د تیرو لسو کلون راسی په هغه کې د اوبو مقدار کمیده او له تیرو دوو کلون راسی شیشام نهر وچ شوی.
او چونکې دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانتی ونه شو، د خلکو خپل غنم خو کرل خو اوس اوبه نشته چې هغه دوباره اوبه کی.
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړي او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو له امله د 10 میلیون سیوا ماشومان د سکلو صفا اوبو ته لاس نه لري او هر کال شاوخوا 53,000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفایي د نشتوالي له وجې مري. یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بیکټیریل کانټامینیټډ اوبه استعمالوي. په پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي ادارو کې د پوهاوي کمی دی.
داغی ریچارج ٹائم سارا سارا لگیا دے کمی کی زکا چھے آبادی جی سیوا کی گی نو کورونا او پاکا کورونا سیوا کی گی او چکم زمگا ریچارج زونز دی نو آگا لگیا دی کمی گی.
ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک پخپل یوسیننیز راپور کی وائی چھے پاکستان کے ہر کس لپارا دا اوبو مقدار لپنزدر سو میوکیوب میٹرا کم شوی او یوازی یول سوا میوکیوب میٹرا پاتی شوی چې دا د اوبو د شدید کمښت نښه ده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر راتلونکي لسو کلونو کې لس نه تر یولس ټریلیون روپۍ پکار دي چې ورڅخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي د اوبو د استعمال تکلاره جدي پالیسي او عام خلکو کارخانه دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې لکه څنګه چې وړاندوینه شوې ده ممکن روانه اونۍ په غرونو باندې واورې وشي. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. د دسمبر یولسمه یعنی روانه اونۍ د غرونو نړیواله ورځ وه. په ځانګړي ډول طبي یخچالونه د غرونو چې د اوبو اصلي سرچینې دي خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي چې کرنه مالداري اوان د تراک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د خلکو ژوند ګواښي. له دې امله رامنځته شوي سیلابونه بل هغه څه دي چې د ډیری ولایتونو اوسیدونکي اخیستی دی. د چاپیریال ساتنې د برخی پوهان د طبیعي یخچالونو د خوندیتاب لپاره د جنو اړینو اقداماتو سپارښتنه کوي. په دې اړه یو راپور لرو.
باغونان ډیر متضرر شول دلته د کلونو کلونو تکلیفونه د خاورو سره خاورې شول.
بنوال هدایت الله سادات و وای د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د مڼو باغونه چې د کاریزونو اوبو ته یې خیول په بشپړ ډول وچ شوي دي.
د کورزونو اوبه وچې شوې. کوم باغونه چې موږ کورزو اوبو ته ایښو هغه اکثر وچ شوي دي. متضرر خو څه کوي چې سل فیصد له بایره تللي باغونه پاک ختم شوي.
په افغانستان کې پرله پسې څو کلونو وچکالیو یوازې کروندګر او بڼوال ستونزو سره نه دي مخ کړي بلکې د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو له امله د ښارونو اوسیدونکي اند څښاک اوبو له کمښت سره هم مخ. د کابل له خیرخانی سیمې او اوسیدونکي نجلا ازادي راډیو ته وویل
اوبه نشته. په نلو کې په هفتو اوبه نه راځي.
د دسمبر یولسمه د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي چې په راپور کې مرکه شویو کسانو یې له امله د ځینو رامنځته شویو ستونزو په اړه وویل. له دې امله بله ستونزه د سیلابونو راوتل دي. هغه څه چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د ډیری ولایتونو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسیدونکي چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د روان کال په پسرلي کې د دوی سیمه کې د سیلاب تر راوتلو له امله دی او هم د سیمې نور اوسیدونکي سخت اغیزمن شول.
ډېر زیات زیانمن شو. زموږ باقی زیانمن کړ. ترګې یې ټول یوړل. موږ چې وی غرنۍ سیمه کې اوسېدو لارې هم اوبو تخریب کړې او له منځه یې یوړې. هغه مهال هیچا هم موږ سره مرسته ونه کړه. اند اوبو چینې او ویالې هم له منځه ولاړې.
د چاپیریال ساتنې د برخي پوهان وایي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د غرونو طبیعي یخچالونه له جدي خطر سره مخ کړي دي لکه د پامیر، هندوکوش او بابا غرونه چې په شدت سره د طبیعي یخچالونو اوبه کېدل یې نه یوازې د وچکالۍ او سیلابونو لامل کېږي بلکې په خبره یې د افغانستان د برېښنا سکتور هم له جدي ستونزو سره مخ کوي. خو د دغه ستونزې د کابو کولو لپاره باید څه وشي؟ د چاپیریال ساتنې او کرنې برخې پوه ساحل دوران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملی یخچالی څار سیستم باید جوړ شي چې په هغه کې د ریموټ سینسنګ یا سنجش له لرې لارې همدارنګه جی آی اس او ساحوي سټیشنونو منظم څار ترسره شي. د واورې د ساتنې تکنیکونه پلی شي لکه د حق بادونو څنګه مونږ مخنیوي وکړو چې واوره له ځان سره وړي. همدارنګه د نباتي پوښښ بیا رغول دي چې په هغه کې د غرونو لپاره مناسب بوټي بیا کرل او د دې د څر کنټرول دی. د اوبو هوښیار مدیریت دی چې په دې کې د کوچنیو منځني بندونو جوړول، مصنوعي ریچارج او عصري اوبو لګولو سیستمونه برابرول دي. د غرونو د ټولنې روزنه او ظرفیت لوړول، د اقلیمي خطرونو پیژندنه او د بیړنیو حالتونو پلان جوړول دي.
د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2003 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د غرنیو سیمو د ارزښت، د چاپیریال ساتنې، د غرنیو سیمو د اوسیدونکو د ژوند او دوامداره پرمختګ په اړه د پوهاوي زیاتولو په موخه نومول شوې ده. سږ کال د غرونو د نړیوالې ورځې شعار دی: طبیعي یخچالونه په غرنیو سیمو او له دې سیمو ورهاخوا د اوبو، خوړو او معیشت لپاره ارزښت لري. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې دا یخچالونه د اقلیمي بدلون له امله په شدت سره مخ په اوبو کې دودي. د ملګرو ملتونو سازمان د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کیدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره د لا پیاوړو هڅو، د غرنیو ایکوسیسټمونو د ساتنې او د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده، تر څو د افغانستان په شان غرنیو هیوادونو سره چې ډیری تکای هم په همدې غرونو دا مرسته وشي او د طبیعي یخچالونو د نه جبرانیدونکي له منځه تلو مخه ونیول شي. که څه هم افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لس تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی او دغه هیواد په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کنوانسیون غړیتوب هم ترلاسه کړی، خو د سږ کال د نومبر په 10مه په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون د 10م کنفرانس یا COP دیش کې استازی نه وبلل شوی. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کنفرانس کې د ګډون بلنه نه و ورکړې، دې سازمان څه نه ویلي. خو هغه مهال د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم COP دیش نړیواله غونډه کې دوی ته د بلنې نه ورکولو له امله انتقاد کړی و او د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو څخه یې غوښتي وو چې د اقلیمي بدلون له امله د میلیونونو افغانانو غږ د اورېدلو په موخه دوی ته په داشان نړیوالو کنفرانسونو او غونډو کې د ګډون زمینه برابره کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د غرونو یخچالونه په افغانستان کې د اوبو کېدو په حال کې دي چې دا ستونزه رامنځته کولی شي. په همدې ارتباط د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي افغانستان د شګو او دوړو له امله د توپانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب د زیانوالي له ګواښ سره مخامخ دی چې د دې یو علت هم همدا د غرونو یخچالونه کېدای شي. یو ان ډی پی د دسمبر په 15مه په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. تفصیل په دې راپور کې.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بزګر خیرالله دی چې وایي پرلپسې وچکالۍ کرنه سخته زیانمنه کړې ده. هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکي بوټي کري، ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت له امله د اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې چې د اندېښنې وړ ده. دیوای په دې وروستیو کې د هرات په بیلابیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیره جدي ستونزه ګرځېدلې. له بده مرغه یو څاڅکی باران هم نه دی شوی چې له امله یې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسیدلې دي. خلک اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري. د وچکالی له امله کرنه په ټپه درېدلې. له بده مرغه تر ټولو ډیر موږ اغېزمن شوي یو. د ختیځ ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي.
هر کال مونږ د وچکالۍ له امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان نه وینو. دغه وروستیو کلونو کې وچکالۍ له امله زمونږ زیات بزګران د دغه خاطر چې باران نه کېږي د دوی بوټي وچ پاتې شوي دي او په بوټو باندې ګردونه زیات پرېوځي. د دې له امله حاصلات کمبود رامنځته کېږي او کمبود راغلی نو مونږ تبن چې مونږ د وچکالۍ له امله زیانمن شوي یو.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی. یو ان ډی پی د دسمبر 15مه په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون لامل له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات، فراه، نیمروز او کندهار کې هر کال له 50 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونه تجربه کیږي، په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا پیښه په کال کې له 40 تر 100 ورځو روانه وي. په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمي بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلی دی. په بیان کې راغلي چې دې ننګونو په میلیونونو خلک بې ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړی. دغه سازمان اټکل کړی چې د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بې ځای شوي، چې له دې ډلې یوازې په تیر 2024 کال کې د بې ځای شویو شمېر 1.5 میلیون ته رسیږي، چې د بشري مرستو اړتیا یې ډېره کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي وو چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولی شي کورنۍ او ډېر ماشومان پاکو اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. له دې مخکې د اکتوبر په 20 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 50 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی.
د چاپیریال په اړه په ځانګړي ډول د ورښتونو او د ورښتونو له آفتونو د خلکو د ساتنې په اړه مو خپرونه واورید او لا خپرونه روانه ده. تشنه اسمان لاندې د دې پروګرام په دغه وروستیو شیبو کې له فاریابه د ازادي راډیو د یو اوریدونکو څرګندونه لرو.
السلام علیکم ورحمت الله. د فاریاب د هوا وضعیت فلحال خو خوندور نسته، تر اوسه خوشی نه دی سوی، کالم وشته نه والا باران ماران او دا خبرې تر اوسه خو نه دی سوی، نو د دې پاسه خدای پوهیږي نو وګورو چې څنګه به وسی. فاریاب وضعیت ډیر خراب دی، بعض ځایونه شته چې ګر سره اوبه نشته، د اوبو د لاسه داسې خلک په دغه دی چې بیخي یعنی منطقې ته اوبه نشته، زړه غواړي چې منطقه ترک یعنی د مجبوریت دپاره، نو دا رقم کیسې مشکلاتونه بیخي ډیر دی فاریاب کې.
له فاریاب څخه مو د ازادي راډیو د یو اوریدونکي څرګندونه اورېدې. د شکایت کاوه چې فاریاب کې ورښتونه نه دي شوي، خو لکه څرنګه چې مې د خپرونې په پیل کې هم تاسو ته دا خبر درکړ، ټاکل شوی ده چې روانه اونۍ د افغانستان په اکثرو سیمو کې ورښتونه وشي، واورې او بارانونه واوري، او په دې هیله چې دغه واورې او بارانونه تر یوه بریده د افغانانو د وچکالي غم وخوري. له همدې سره تشنه اسمان لاندې دا پروګرام سر ته رسیږي. زحمت شي بدلې تاسو اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
زے پژڑا دورش پاشا وخوا بایم زے پژڑا گردگار وای بس پلم راشت جانا